خاطر د مونګولانډیز زده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې ولاره پیدا شي چې د مشروعیت بوران چې هغه خلکو ته مراجعه کول دی، معنی دا ده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده، همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دا یو وقت د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا یو وقت موږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی موږ رسمیت لرو، مثال روسیه یا چین یا بلی واده. دا مسئله خو بر مشروعیت سره ارتباط نلری، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت دننه په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل، یو یوازنی لاره ده، یوازنی. دا خو یو اساسنامه ستاسپیږي، یو اساسنامه، یو اصول نامه، یو قانون، یو مقرره، چې یو مادی هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه د شریعت سره په ټکر کې راځي، هغه خو باطل ده. د ملایانو په قول، د طالبانو په قول، دا اصولنامه که هم لم یکن دی او معلومدار چې باطل دی، او مونږ ابطال اعلاموو. البته مطرح کوو، مونږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د مونږ ولانډیز د دې اصولنامه ابطال دی.
ډیره ډیره مننه جناب امیر صاحب چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره مو مرکه وکړه. ډیره مننه.
مننه صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې په خاني رئیس قاضي اسد الله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو په اړه ده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي هر هغه موضوع چې حد ساقط شي، نو موضوع مفوض کیږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې د سیدات د مفوض ده، رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي غ نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې مخکې دا شی وو، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې تبر کولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي، هر حاکم به خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1955 کې چې قانون د جزا تصویب شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها، دا کیناستل دا تعزیر چې کې تنظیم کړ، دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتو نه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمي مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چې کې د مجازات کیږي. نو بنام پر دوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې، د حاکم لخوا نه دا چې کېده په ټولو باندې پیوشان باندې دا کېده تدبیق کېده.
قاضي صاحب که په مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطيږي او په ځای تعزیر ته مخه کیږي، په یو مثال کې مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد اور باندې ثابت شي، دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی، تاسو ټول هغه مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول خد د اسلام نتر قرون د صحابه او بیا ورسره لاغه نتر تابعین او تبع تابعین پورې یعنی حدود ډیر کم تطبیق شوی دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې څلور واقعونه جات ندی تثبیت شوی دي په اسلام کې. نور ټول جزاګان چې کیږي تعزیری جزاګان دي، ځکه چې د حدود او شرایط لکه مثال په موجود زنا کې، په موجود قتل کې، په موجود اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي، چې شرایط دي ثابت دي، لري ډیر سخت دي. نو بنا کله چې حدود ساقط سل او په انده کې شبهه باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادره الحدود بشبهات، حدود په انده کې شبهه سره د چی کېږي بساقطیږي. نو کله چې حدود ساقط سل دا موضوع دي تعزیری ته او تعزیر دا چه سوی دا تنظیم سوی دا تعذیر تنظیم سوی دا مطابق دی قانون مدوم قانون مرتکبینو دی دغسی جزاگانو تی به چی کیگی تعذیری جزا ورتا ورکول کیگی.
یعنی تعذیری سزاگانی دی قاضی صاحب تقدیر تا تقدیر پوری علل لري چې دای څومره ټاکی او چاته ټاکی بکم ځای کې په دغه اصولنامه کې راغلی دی په یو ځای کې چې د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضی باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوې ده دغه مقام ته وګوري، کچېرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، کچېرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او کچېرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او کچېرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندي د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په مطابق د قانون کې باید ټول افراد یو شانی، یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې دغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې د برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مستنس ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نه راخیسته ده، هغه دا مسله د سیده کلی ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکلی ده چې اول لیکلی چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلی چې علما دي، بیا ورپسې لیکلی دي چې متوسط، بیا هغه خل دي چې د جامعې هغه ټیټ خل چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د یو فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګ ورته نشو ویلای چې دا خپل دا قرآن او حدیث دی، استنباط ده. کېدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدای شي خطا یې کړي. خپل ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کېدای شي ما رایه خطا یې. نو فقهي نظر هم داسې کېدای شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدای شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنا دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه چې تقوا ولري، پرهیزګاری ولري، خدای پاک کښته زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنکړله، حضرت عمر صاحب خپل والی ته والی او تعزیر نه کړ، همدارقم پیغمبر خدای ته واقعا غلطه خلکو ته واسطه سول چې دا د غلا واقعا و چې دا خزه د قریشو له قبیلې نه ده، د بعد کوم سزا ونه ویني. نو پیغمبر خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطع کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی، او اصل ده ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخصي،
که هغه ارڅو کې نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نشي. قاضي صاحب، اگر سه د قتل یاد حد د بحث ول دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوک له خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتاوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتاوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستل، لکه فتاوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي؟ مهرباني.
همدا تاسو په ځواب کې باید وایم چې دغه کتاب سي رد المختار اللي کله ده تقریبا د نیم سو یا درې سو کلمې کده هغه د 250 کلمې کده کتاب دی لیکله ده او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډیرو فتواو نه کار اخیستل خو ازو د انتزیات دوی ورنه استنباط کړی دی نوشته کړی دی په ورقه کې رد المختار ده فتواي هندیت عالمگیری فتوا ده داغم تقریبا تاریخ ته مطالعه کې درې سو کلمه خلک لیکل شوی ده همدارنګه مبسود ده همدارنګه تشیع جنایی ده نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدای او صنایع ده هغه مشهور فتواګانې دوی څرنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوي دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هېڅ مطابقت نه لري اکثره موارد یې اوس د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتواو کې تاسو ټول وګورئ کومه د ترافیکي حادثې په هکله یې پیشبیني کړې ده نه تاسو ټولې فتوا دا مطالعه کړئ دغه ټول لوسوس دي دوی په مورد د سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایمو کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به څنګه کوي او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سر تپه مطالعه کړئ د ترافیکي حادثاتو په هکله باندې یو موضوع هم وینئ او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په هکله یو موضوع هم وینئ په هغه وخت کې اغلاګانې فزیکي ډول باندې کېدلې د پیشبیني کړې دي فقاو ولې اوس تاسو موږ او تاسو وینئ چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېر زیات اغلاګانې بانکونه نه حقيقي له بانکونه اغلاګانې ونوسلې په میلیاردو په لکاو باندې یورو ډالر او داشان اغلا نه شول دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي وست باید دا مقرن په نظر کې ونیول شي ولې په دغه فتواو کې اصلا وجود نه لري نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي باید بیرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي څونه جزا به ورته ورکوي همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده په چیرې خلک یو څوک په ګناه کې ویني هغه خل دا اجازه لري چې هغه ته تعزیر جزاګانې ورکړي خلک به څونه جزا ورکوي په څه اندازه به جزا ورکوي څه رقم جزا به ورکوي نو کله چې خلکو ته مفوض شي دا حکم دی قضایي نو د قاضي شی کوي محکمه به څه کار کوي نو بنان دغسې مشکلاتونه دي د ما امید دا ده زه دا هغه کومه چې طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي له فقهاو نه له متخصصینو نه مقننینو نه حقوق پوهانو نه کار واخلي او دوی نه کومک واخلي ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي جامعه ثبات ته ورسیږي جامعه کې آسایش و آرامش راسی قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی انارشیزم راسی او په جامعه کې پراګندوالی راسی تشتت راسی نو بیا خو جامعه بیرته له بی‌ثباتی سره مخ کیږي ثبات نه راځي قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالی د جامعه لپاره د قانون دی نږدېواله د افرادو لپاره د قانون دی لپاره چې افراد په آرامه فضا کې په خوشاله فضا کې دوی چی وکړي ژوند وکړي
قاضی صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د امدی لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض په شرع باندې اعتراض دي او قانوني او د قانوني تعقیب وړ
خو د دوی نظر دا نو د څلور ته هیڅ وخت باید استبداد او حذف او د زور جبه باید نه کارول شي په منطق باندې خبرې وسی استدلال وسی بحث وکي خلکو ته دا حق ورکي چې کوم موضوعات د مخالف د شریعت دی راځي بحث وکړو دا خو نه عقل مانی نه منطق باندې چې هر موضوع دا وایي چې د جما سید وي تاسو یې نه ده په فقه باندې د فقها په نظر باندې انتقاد کول لا خلاف د شریعت نه ده د ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دي په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقهاو په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده په ټول منګه اوریدونکو دا ووري دا خو یو نظر دی فقيه خپل وايي کې دې چې ما نظر خطا ای نو بنا داسې مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې هغه ته وي تاسو بندې کوم او ته وهمه او تا تړمه د زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکوي، حذف نتیجه نه ورکوي، انحصار نتیجه نه ورکوي. باید په منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د لپاره مونږ په دې کې څه غلط روتي وایو، دا صحیح شي دا غلط وایو، سر خو در نه ده کړی، خو د لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل تطبیق هم نه کېږي. او بل یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت تطبیق نه لري. هغه قضاو ته چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي مونږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده، په مجلس کې درېږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې دما اسمعوا واطیعوا، دما خبرې واورئ اطاعت وکړئ. یو کس جېږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. هغه واقعیا دا ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته، تا دومره اوږده کړي چې مونږ ته یو جوړ نه کېږي. هغه به خپل زوی ته وایي چې دې ځواب ووایه. هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده، هغه د یو مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده. هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي، او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات چې مونږ به تاسې وګورو، د حضرت عمر ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بینان لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي چې خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه، ټولو بحثونو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو د یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې، د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بله خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل، او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده. نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي، هماغه اصولنامه ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوی کار نه ده کړی. د اعتراضونو په ځواب کې دوی دا خبره کوي.
خو تا خو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوسم دا کې دا صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پښتنه وستي دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که وسته مې غلط ده، که پسته مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني چې ورته په کار ده. تاسو دا ټول اصول هم مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربي نه، هغه متن څه ترجمه شوی ده پښتو ته، خلاص اندغونه کار سوی ده. نو هغه مقنن خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقها دا خبره کړې ده چې تر تغیر الزمان او بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چې کیږي تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کال مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ضرورت ده. تاسو وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسېږي دغو لپاره بله فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسېږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې څه کوم دا د دوی کوم ملات چې د خبرې باندې د سر خلاصېږي پیږي، دا اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقې دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بینان دما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب کول شي، د خلکو نظرات په دوی احترام کړي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک مونږ ورکو، نور حقوق دانان ورکوي، علما ورکوي، قضات ورکوي، دې لپاره ورکوي چې د منګه دی جامع که سوکالی راسی خوشالی راسی لته بدبختی را جامع خلاص دی اصلي هدف د خبرو دادا
قاضی صاحب بل خبر سکی کی هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي پایس د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري منزلت ته ګوري او له هغه سره سم حکم صادروي دوی وایي چې موږ خو حکم ناشنا کار نه کړی
نه دا پیځه کې مسته دا پیځه د دنیا کې د خبره نشته دا قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده قانون به تعمیمیت لري په ټولو باندې تور د عام باندې تطبیق شي اوس مثال یو سړی ده هغه وزیر ده رئیس ده عالم ده هر څوک ده مرتکب د قتل کیږي مرتکب د غلا کیږي مرتکب د تجاوز کیږي مرتکب د یو جرایت د اجرا کوي مرتکب د اختلاس کیږي نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کېږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم ته هغه کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده او دې ته به یو خبر ورکول کېږي او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامې هغه بیا هغه ته په درو ویل شي هغه ته جزا ورکول شي دا بیا غټ انارشیزم را پیدا کېږي دا شریعت هم نه مني اسلام نه مني اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت خپل حقوق لري او ځان قانون ته تسلیم وګڼي که چیرته داسې وي نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کیږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کیږي او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کیږي او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي او هغه به سزا ویني بل خبره دا ده چې دغه د افراد به شل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق لا دوی به څه رقم بیا دا تطبیقي هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم عالم یم بیا دا یو بله محکمه غواړي یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب موضوع د بادار او غلام ده تاسو وګورئ په وشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختم شوی ده ټول علما جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي ده حرام ده اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات نه لوستل کیږي چې په دې کې بحث هغه وخت چې دا شیان وو اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده اسلام دا تدریجي ډول باندې دا مخکې له اسلام نه دا و دا بردهداري او غلامي د کمه کړله توسعه پیدا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ غلامان سره خرف تارو کړئ بل اخ په تدریجي ډول باندې اسلام اولين دینو چې دا موضوعات ختم کړل نو ټول علما ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده هیڅوک دا کار نشي کولای چې د پدغه اسلامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړي ده یعنی دا جواز لري یعنی په دې کې انسان خطا سوي دي نو دا بس په خطا و مني په خپل خطا باندې باید اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده او دې خطا لپاره بیا صحیح کار نه کوي چې برته صحیح کی صحیح دي کی بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه شوی ده هغه صحیح کی نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي
ورسته پښتنه جناب قاضي صاحب اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې کداغه اصول نامه تطبیق سي انارشي به رامنست کړی په ټولنه کې د عام وګړو په ژوند باندې تاثیر ولري او باید څه کار وسی
ما مخکې ویل چې د عام وګړو په ژوند باندې د قانون په جامعه کې خوشبختی راولي قانون په جامعه کې نظم او دیسپلین راوړي قانون تطبیق
دا اصول نامه نه سره واستای دي تاسو
دا اصول نامه خو بیا انارشیزم راولي بیا دا اصول نامه خو استبداد راولي د پدې اصول نامه کې خو بیا دغه موارد ټول نه فکیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او دیسپلین نه ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعې لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعې کې نظم راسي ټول خلک ځان په قانون کې ویني ټول خل مطابق د قانون ته احترام کوي کله چې بیا داسې قانون هغه قائل شي هر چاته مرتبه او مقام قائل شي بیا قانون د خلکو احترام نه کوي
قاضي صاحب د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث د طالبانو لمشرتابه او عدلي اورګانونو نه د دغه اسلامي په حق لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حق لبان دوی تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري چا چې قانون تطبیق کړی ده دو نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي قابل لتطبیق د ټولو لپاره او په دې جامع کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
درنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پات رسیږي. ز خبرونه کې له دواړو غډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
خفزل گے مخا کا اود پی خور پ مرورا کا تر گلاز کیا رخ دے ود ساتینا ماتری نہ تو کمڑ وندونا ویل پریم دلا سونا ہن دوران شب تو نا اول من خن گلونا اس پتالا بخشو کی پانی نہ دوں چستڑے دخ پلزان کا خکور دے منی دی ودان کا یارا پورا دخ پلرمان کا او زمات زنی خال دوران کا ماتم میں ترور پا آتا نیز وحلے اونا مسافر یارا کلی والا خبر دے نیا مالا حالا چھچر تایی اسی خوشا سرخالا د اشنا مال امانت بد ساتما ور دي خواري او مزدوري کوي د پلار سرا تا په مستي کې امين وشنا و د يار سرا ور دي خواري او مزدوري کوي د پلار سرا تا په مستي کې امين وشنا و د يار سرا تا په مستي کې امين وشنا و د يار سرا چلا ٹنگ دے لک دغر دے چلا ٹنگ دے تو آئس دے چلا ٹنگ دے داخو مزن دے چلا ٹنگ دے تم رغمونا دریا بنا ہو چوینا سنگ تراغلے سلام وائی ہر سوک پخ کلی سلام وائی سغلی غلی سلام وائی او خلق یو زلی سلام وائی سلزلا سلام پا جانان وینا زڑگے میں تو لجوندہ نہ دے سنگچی اما داسی نہ